په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د یو ساعته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې افغان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د ترکیې په استانبول ښار کې د غبرګو بمی چاودنو له کبله د وژل شویو شمیر 8 تنو ته ورسید. د ترکیې حکومت وایي چې په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې اوري، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینه بغداد ته ورسید، خو له هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه له ناجی ساپی څخه اورو.
افغان ولسمشر د ترکیې په استانبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 48 وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی چې نن یې د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل:
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د میلاد النبی په مناسبت وسلوال مخالفین بین الافغاني خبرو ته رابللي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې په استانبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړی او د دغه هیواد له خلکو سره یې خواخوږي ښودلې ده. ارګمنې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې تروریزم یو ګډ سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی. ښاغلی غنی یو ځل بیا د تروریستي ډلو ترمنځ پرته له کوم توپیره پر ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی. په ترکیه کې د تیر شپې د دوو خونړیو چاودنو له امله د وژل شویو شمیر 8 تنو ته رسیدلی او د ترکیې حکومت وایي چې په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ملي حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه شي.
زمونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. درې واړه کمیټو کارونه چې بشپړ شي، د امونږ د درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومي معلومات ترلاسه کړي. ان شاء الله د هغې په رڼا کې به د مهالویش لپاره تصمیم نیسو.
خغلی سید ویل یو شمیر بخوانه لایحه او طرز العملونه اصلاح او بیا کتنې تاړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړی مراسم ترسره کړل. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې د شفق په دویم پړاو عملیاتو کې 48 وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه وزارت ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې په 12 ولایتونو کې پیل شوي، افغان ځواکونو پکې مهمې لاسته راوړنې درلودې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی سخوري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د غبرګو بمی چاودنو له کبله د وژل شو شمیر 8 ته ورسید. د ترکیې حکومت وایي په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو نن ویل چې په وژل شو کې 13 تنه پولیس شامل دي. د ورستیو معلوماتو له مخې چې ترلاسه کړي مو دي، د تیرې شپې د وحشیانه حملې له کبله زموږ د ملت 8 بچیان شهیدان شوي دي. په دوی کې وطني ملکیان دي چې د یو وطن هویت لا نه دی تثبیت شوی. دوی ویل چې د دغو حملو په تړاو 14 مشکوک کسان نیول شوي دي. ترکیه تر دغو بمی حملو وروسته نن د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. تیرش پنا وخت په دغه حمله کې یو موټر بم حمله و چې د پولیسو موټر یې پنا شکړ او بلې ځنوژن کې برید و چې د سټډیوم څخه د باندې وسو. تر ځنوژن کې برید 2 ساعت مخکې په سټډیوم کې د ترکیه د دوه وټلو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقه و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې اردوغان د دغه حمله له کبله قزاقستان ته خپل سفر لغوه کړ، که څه هم د دغه حمله مسؤلیت چا نه دی منلې. خو د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي ګمان کېږي په دغه حمله کې به کورد سختریزي وسله ولاس ولري. د مصر چرواکی وایي د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې یوې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د مصر رسمي خبري اژانس مینا راپور ورکړی چې نننۍ چاودنه د هغه بم په واسطه سوې چې یوه برید کوونکي د جامع کلیسا تر څنګ د سنت پیټر کلیسا ته واچاوه. قبطي عیسویان د مصر د نفوس 10% برخه جوړوي. تر دې بمې چاودنې یوه ورځ مخکې په بله بمې حمله کې د قاهرې یوې پوستې ته نږدې 6 پولیس وژل سوي وه. د حزم په نامه یوې ډلې چې شک کېږي له مناسبې ګوند اخوان المسلمین سره اړیکې لري د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي کارټر به د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي، د عراقي کردانو د خود مختار سیمې له مشر مسعود بارزانی او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف له قمندان ډګرمن سټیف تاونسن سره وګوري. دغه ائتلاف د عراقي ځواکونو مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي اشتن کارټر به د هغو پوځیانو مننه وکړي چې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو کې برخه لري او د دغو سختریزو پر ضد د مبارزې لپاره به پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې په ناڅاپي سفر عراق ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ په موصول او د دغه ښار په شاوخوا کې له نږدې 2 میاشتې راهیسې د داعش د جنګیالیو پر ضد جنګیږي. د سوریه فعالان وایي د روسیې هوایي حمله نن د داعش جنګیالي مجبوره کړي د پالمیرا لرغوني ښار له مرکزه ووزي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي سختریزي وسلوال اوس د ښار د مرکز په څنډه کې په جګړه بوخت دي. وسلوالو پرون وخته پر دغه مرکزي ښار حمله وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي تیر شپه د سوریې دولتي پوځیانو د روسیې د فعال هوایي ځواک ملاتړ پر پالمیرا ټول تروریستي بریدونه شنډ کړل. د وزارت په حواله د روسیې هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال 4 هوایي حملې وکړې او تر 300 زیات سختریزې وسلوالې ووژل او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوې ده. تمه کېږي د سوسیال ډیموکرات او د دوو مرکزي شاړخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د سوسیال ډیموکرات کاندیدان شاید تر ملي لیبرال او بل ګوند د رومانیا د ساتنې تر ټولنې لږ مخکې وي. د نظر پوښتنې له مخې سوسیال ډیموکراتان شاید 40% او دوه نور ګوندونه هر یو 45% رایې وګټي. د سوسیال ډیموکرات په مشرۍ د رومانیا د صدر اعظم ویکتور پونټا حکومت تیر کال وروسته له هغې استعفا وکړه چې د پلازمینې بخارست په یوه ډیسکو کې اور لګېدنې 4 کسان مړه کړل.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن په بدخشان کې آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 1. د غراس په هرات کې به هم آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په کابل کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په مزار شریف کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته راغول او دا ورته وایم چې خپل خیر، د ملت خیر او د مسلمانانو خیر پدې کې نه دی وطنونه مو کنډوالش.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر وسلوالو طالبانو غا کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای سي،
یعنی به برکت امیر روز اینها تصمیم بگیرن، صلح خیر بدانن، به مذاکره حاضر شون، خواسته های خود را بگوین.
که تر پای را سره ملتیا وکړي. د اویو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم د دې خبری ټولګې د سر موضوع، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دل هڅو مننه وکړه او له هغه وغوښتل چې په دې برخه کې نور قربانی هم ورکړي. اجمل تورمان راپور کوي.
د ارګ له خوا یې ور بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته په غاړې خودلو سره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله وسلم لاره تعقیب کړي. ولسمشر دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په ارګ کې د میلاد نبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړي. ښاغلي غنی دغه شان له دینی عالمانو وغوښتل چې سولې ته د هغه کسانو د رابللو په برخه کې همکاري وکړي کوم چې د افغانستان د دښمنانو لخوا غولول شوي دي.
زه په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ترابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلک مو در په دره او نورو ته محتاج پاتې شي. برعکس، زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې، یعنی د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې ده.
د لومړی ځل نه دی چې ارګ پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ کوي، بلکې تر دې پخوا هم په اخترونو او یو شمېر نورو مناسبتي غونډو کې ولسمشر د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې د بین الافغاني خبرو غږ کوي چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دل هڅو مننه وکړه او له هغه وغوښتل چې په دې برخه کې نوره قرباني هم ورکړي.
جرات ماب جمهور رئیس، تاسو د موږ مشر یاستئ. د سولې لپاره مو کومه لړۍ شروع کړې، موږ حمایه کوو او موږ د تاسو نه خواهش کوو چې په دې لاره کې جرأت نور هم وکوئ، قرباني هم ورکړئ. موږ در سره یو سو، موږ او تاسو یوې دایمي سولې ته خدای تعالی جل جلاله ورسئ.
افغان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو.
و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد مبارک په درناوي له طالبانو هیله ده چې نور له جنگ او وینو تویولو څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په سیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ ګونه جواز شرعي نه داره کسی که برادر مسلمان خودم میکشه.
هیڅ شرعي جواز نه لري چې څوک خپل مسلمان ورور وژني او خپل هیواد خرابوي. د دې مبارک ورځې په درناوي د صلح خیر وګڼي، خبرو ته کینی، خپل غوښتنې دی ووایي او وینه تویدنه چې اخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعدې سره اړیکې ټینګې کړې دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره اوسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. پخوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو څېړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې رښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي. دا چې طالبانو په ناڅاپي توګه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، د سیاسي چارو پوهان وایي چې د طالبانو د نوو څرګندونو لامل د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو لمسون او هڅونه ده. د سیاسي چارو پوه انجینیر متیولہ خروټی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیه او ایران اړیکو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې له افغانستان سره د سولې له خبرو انکار وکړي.
د طالبان تحریک کې تغییر سیاست یکانه عوامل د روسیې مستقیم علنی حمایه ده. د افغانستان د جګړه کې استخباراتي علاقات مخفیانه فعالیت کوو، اما بالاخره د فدراتیف روسی سفیر په صراحت اعلان وکړه چې موږ طالبان اسلامي تحریک نه حمایه معنوي کوو. ای حمایه معنوي باندې چې دوی اقرار وکړل ګویا نور حمایه هم شاته است. دغه نوې اړیکې چې طالبان اسلامي تحریک پیدا کړل دی و مدار بده کې چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرو نکینو.
د یادونه ده چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پټو خبرو په اړه په خاطر دی یو شمیر رسنوي خبرونه هم خپاره کړي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه له وضاحت ډډه کړې ده.
جنگ دیولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به د درېګونو کمیټو تر ارزونو وروسته د انتخاباتو د محل ویش په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د سر یو شمېر بنسټونه شته ستونزو ته په کتو د کره ارزونو په برخه کې د یادو کمیټو کار ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان شي. یاد کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو په موخه یې خپلو درې ګونو کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې بشپړې کړي چې دوی به له مخې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویانو منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو محل ویش او نیټه معلومه شي. د ښاغلي سیاد په خبره یو شمیر بخوانی لایحې او طرزالعملونه اصلاح او بیاکتنې ته اړتیا لري.
د مونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. د حقوقي کمیټې کار دا ده چې هغه ټول لایحې او طرزالعملونه هغه بیا بازنګري کړي. د عملیاتي کمیټې او د اداري او مالي کمیټې هم دندې سپارل شوې دي. عملیاتي کمیټه خپلې چارې سر ته ورسېده. هغه درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شي، مونږ د دې درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومی معلومات ترلاسه کړم. ان شاء الله دغه پرانا کې بعد مالیش ته لپاره تصمیم نیسم.
خغلی سید هم درزویل دوی د دارالانشا بست هم اعلان کړی چې په شرایطو برابر کسان به دوی تخپل اسناد وسپاري او بیا به د انتخاب په هدف لړلې درې کسان ولسمشر ته معرفي شي. ټاکل شوی و چې د ولسیرګي ولسوارۍ شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلی کې شوی وای، خو انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نویو کمیشنرانو څخه چې د غوراوي کمیټې لخوا تر یو لړ مراحل وروسته د یو لس په ترڅ کې ولسمشر ته پیژندلی و، ولسمشر و تنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا دریو نه وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کاري پیل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو پورې تړلو مدني بنسټونو یا اکسین مشر جانداد سپینغر بیا د اصلاحاتو په ترڅ کې د رامنځته شوو کمیسیونونو د ظرفیتونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې تر ډېره به د دغو کمیسیونونو کارونه سمبولیک وي.
که چیرې هدف د ځینې سمبولیکو اقداماتو کول وي، خو دا یو اداره متخصصه وي که نه وي نو هغه یې کولی شي. او که موږ غواړو چې داسې په واقعي توګه ځینې اصلاحات او ځینې قدمونه پورته کړو چې هم پروسې اصلاح سبب شي او هم د خلکو اعتماد حاصل کړو، نو دا خو ظرفیت ته ضرورت لري. په تعصب سره د کمیسیونونه داسې رامنځته شو، موږ ګورو لازم ظرفیت په تعصب سره نشته.
ښاغلی سپینغر وایي د رښتینو اصلاحاتو او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي. د نوموړي په وینا د ارزونې باید پټې نه وي تر څو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د روسیې سفیر دا مانی چې هیواد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښمن دي. د روسیې سفیر دا خبرې د شنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې وکړې. الکساندر مانتیتسکی وایي هدف یې د طالبانو پر مټ د داعش د ډلې ځپل دي او له طالبانو سره ګټې نه لري. د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اطمر نمې د افغان طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه پوښتنه وکړه.
زه باور په دې باندې نه لرم چې روسان مشترک ګټې د طالبانو سره ولري، صرف د روسانو تماس د طالبانو سره، و په دې معنی چې دوی د طالبانو د وضعیت نه او د هغوی د راتلونکي نه د داعش په مقابل کې او نور کوم حرکتونه چې په افغانستان کې روان دي د دې نه ځان پرېږدي. او دغه تماس یو لاین تماس چې د طالبانو سره لري، دوی خپل ډیپلوماسي غواړي چې په کار واچوي او په دې معنا چې د طالبانو سره د دې اړیکې یعنې
اتمر صاحب، تیره ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې په کابل کې د روسیې سفیر وویل چې موږ یوازې د طالبان د داعش له ویرې نه د داعش د ځپلو لپاره غواړو له طالبانو سره اړیکې ولرو. ښه به دا نه وي چې روسیه له دې لارې چې د افغانستان حکومت وسله والو مخالفینو سره اړیکې ونیسي، بیا داعش وځپي، که له افغان حکومت سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو پورې عملاً افغان حکومت دوی سره په جګړه بوخت ده، نور هم یې جګړه د داعش په وړاندې تونده شي.
د روسانو لپاره هغوی خپل انتخاب لري، هغوی نه یوازې چې د افغانستان حکومت باندې د دوی په معلوماتو باندې اتکا کوي، دوی غواړي چې د مستقیمن د طالبانو سره هم د هغوی د معلوماتو نه ځان خبر کړي. دا خو موږ او تاسو وایو چې روسان د باید دغه کار وکړي چې دوی د راشي افغانستان حکومت سره د اړیکې ونیسي. هغوی په ټولو افسانونو باندې فکر کوي، دا د هغوی ډیپلوماسي ده، لیکن زمونږ مشکل څه شی ده؟ زمونږ مشکل دا ده چې موږ به روسیې سره همسایه توب لرو، روسیې سره ښه روابط لرو. روسان دې په دې قانع کړو چې تاسو راځئ د طالبانو سره که کښېني، که هر څه سره کښېني، زمونږ د اجازې پرته یا زمونږ د حضور پرته تاسو دغه ډیپلوماسي پر مخ مه بیایئ، ځکه دا سیمه نور هم کړکېچن خواته بیایي. نو هغه ډیپلوماتیکو مجداونه د روسان سره تماس نیسي، او اول خو دوی باید روسان په دې قانع کړي چې د افغانستان په ستراتیژي باندې هغوی متحکم شي، چې د افغانستان د دولت ستراتیژي د طالبانو او د داعش او په سیمه کې د راتلونکي جګړې په برخه کې څه دی. روسان باید دا ستراتیژي تحقیق کړي، نه دا چې مستقلانه توګه دی وړي چې طالبان سره یا بل څه سره دی خبرې وکړي. که یقینا دی وړي طالبان سره خبرې وکړي بعد دغه د یو مشترک اجنډا سره چې یو کمپرنس پکې غونډې دي بعد طالبان سره کېږي د افغانستان لوري وي طالبان وي دوی خپله وي او په راتلونکي کې د دې سیمې دپاره یو ستراتیژي د هر هغه دښمن په مقابل کې چې د سیمې ثبات تر خطر لاندې راولي تر تعقیق لاندې د هغه په مقابل کې دي بعد یو مشترک دریځ.
د سیاسي چارو کارپو اساق اتمرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په لغمان کې له پاکستان راستنه شویو کډوالو ته نوی ښارګوټی پرانیست. چې د چارواکو په خبره په دې ښارګوټی کې به 2000 کورنۍ ته د ځمکو نمرې توزیع سي. په دې اړه نور هله سیمې څخه د شاه محمد شینواري په راپور کې
د کډوالو چارو وزارت د لغمان ولایتي ادارې په همکاري د دې ولایت مرکز اړوند بابا سي په سیمه کې له پاکستان راستنه شو کډوالو ته نوې خارګوټه پرانیست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شمې پورز د دې خارګوټي د پرانیست پر مهال ویل په دې خارګوټي کې به 2000 کورنۍ ځای پرځای شي چې دوی لپاره به اړین ټول سہولتونه هم برابر کړي.
12000 نمره در اینجا همون قسمی که دوستا صحبت کردن در نظر گرفته شده، یعنی در حدود 100000 نفوس جای میده.
څنګه چې دوستانو خبرې وکړې دلته 2000 کورنۍ ته نمرې په نظر کې نیول شوې. ته باندې خارګوټی ته د برېښنا او بو سړک او مکتب اړتیا شته. نو څنګه چې والی صاحب ویل موږ به د اړوندو وزارتونو توجه راوړو او هم به د مرستندوی ټول نو پام راجلب کړو او هغه کارونه چې د کډوالو چارو وزارت پورې اړه لري هغه به تر سره کړو.
وسایر اعضای کابینه کې کارا مربوطش میشه و هم تلاش بکنیم برای جلب توجه مؤسسات بین المللی در اینجا و هم کارهایی را که خود وزارت امور مهاجرین میتونه برای شما انجام بده.
د لغمان والی عبدالجبار نیمی د کډوالو چارو وزارت نه مننه وکړه چې له پاکستان نه درستنه شو کډوالو سنځو ته توجه وکړه. نو موري د دې خرګوټي د توزیع په اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توزیع له پروسینه به خپل څارنه کوي او مستحق خلکو ته به خپل حق رسیږي.
پروان بهیر کې به ان شاء الله په ټوله معنا شفافیت وي، قانون تطبیق بوي، عدالت بوي. هغه څوک چې د لغمان اوسیدونکو د لغمان تذکره ولري وجود الشرایط به هغه په ټول دلته سره ځای پر ځای کیږي. دا یو خاص مشخص قوم پر واړه ونه لري، دا په مشخص دل پر واړه ونه لري. دا به د لغمان د ټولو خلکو کم چا چې هجرت کړي او برت راستانه سوي او دلته اسناد پلاس کولري هغه ته به دلته ان شاء الله نمبر ورکول کیږي.
له پاکستان نه راستانه شو کډوالو خو خخ کار کړ چې افغان حکومت د سرپناه سوزي د هلپ برخه کې ورسره همکاري وکړه.
زه د بابا صاحب کېم د یو خطیب په نمندګي او ټول ولس او د دې علاقې اوسیدونکو په نمندګي زه والی صاحب ته او وزیر صاحب ته او راغلی پلاوی ته ټولو ته مبارکي وایم او ډیر خوشحالي په دې باندې او الله رب العالمین دې وکړي چې دغه نمرې مستحق خلکو ته توزیع شي او مستحق خلکو مشکل حل شي او دغه کډوال پکې خوشاله او پامل کې وي.
خلکو نمنګ سره ډیر مرسته لمو دي، ډیر خوشحالي دي، موږ ډیر همدردي کړې ده. موږ په ډیر سخت باندې پاکستان نه راغلو، خپل ملت راغلو. موږ دې شو چې موږ اوس لکه د مور چې تازه نوې پیدا سول، موږ دې خوشحالي سره خوشاله نه پکاله کې نه دي. خپل ملک موږ ته ډیر سہولت ملایوي.
د کډوالو چارو وزارت د مسولینو په خبره دوی تخنیکی ټیم ته دند سپارل چې سم د لاسه دي نوې خارګوټي د سړک او بور سونې خونځیو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې سروې پیل کړي تر څو اړوند وزارت تونه عمرستاندوی ټولنې درغونې چارو ته دعوت کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درنو اوریدونکو تاسې دا محل زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري چې د سهار لو د ماخام ترو بجو پورې خبرونه لري. د محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه له سالم احمد صالح څخه اورو او ورپسې هم سپورتي خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میلاد النبی په مناسبت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغانی خبرې پیل کړي. ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استنبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړي. د ترکیې چارواکي وایي په دغو چاودنو کې 38 کسان وژل شوي او 168 نور ټپیان شوي دي. دا ونسد انتخابات خپلوا کمیسیون ډاډ څرګندوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. د مصر چارواکي وایي د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې په یوه چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 53 نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق پلازمینه بغداد ته ورسېد چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبري وکړي. او د رومانیا په پرلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. تمه کیږي د سوسیال ډیموکرات او دوو مرکزی شیارخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د سریلانکا د آسیا کپ د 19 کلنو په سیالۍ کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبو وکړي. دغه سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 15مه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالۍ کې 8 آسیایي هیوادونه ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله په بي ګروپ کې ځای لري. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د لوبډلې دوهمه لوبه د پاکستان او روسي لوبه له سنگاپور سره ده. کومه ده د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په کابل کې د نه ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د باسکټبال سیالۍ 20م پړاو تر سره شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کابل، هرات، کندهار، بلخ، هلمند، سمنګان، بامیان، غزنی او ننګرهار څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه چې د دغه ورځنیو سیالۍ هدف د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیره شپه د ارسنال ټیم د سیالۍ د جدول په سر کې ځای وموند. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ارسنال تیره شپه 3-1 پر وړاندې د سوتوک سیتی ټیم ته ماتې ورکړه او 3 امتیازونه یې واخیستل. د منچستر سیتی ټیم بیا ونتوانه چې د لیکستر سیتی ټیم پر وړاندې بری خپل کړي او په څلورم مقام کې پاتې شو. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د چلسی، منچستر یونایټد او لیورپول د زیات امتیاز نو د ترلاسه کولو لپاره د خپل سیالو ډلو پر وړاندې د لوبي میدان ته سي. د خبرونو پای
له مرزي احمد زین مننه چې سپورتي خبرونه واورول. اوس هم کندوز ولایت ته ځو. د کندوز ولایت د ترانسپورت چارواکي خبر ورکوي چې د روان کال په نه همیاشتو کې د ریاست په عوایدو کې یو لسلنه ډیروالی راغلی. په دې اړه زمونږ همکار اجمل آرین لسمی څخه نور حاضر کوي.
د کندوز د ترانسپورت ریاست په وایده کې اول سلنه ډیروالی راغلی. د کندوز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 9 میاشتو کې د دې ریاست په وایده کې اول سلنه ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره لدی چې سشکل د کندوز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریز چارې هم له ستونزو سره مخامخ وي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې د دې ادارې په وایده کې ډیروالی رامنځته کړي. د دغه ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې اوایډ د زمکنی ترانسپورت خدمتونو لاره تر لاسه کیږي. هغه وای چې دوی ته پر روان کال کې څه باندې 8 میلیون افغانۍ پلان ورکړل شوی وو، خو دوی تر دې دمه توانیدلې چې د دې ادارې په وایدو کې اول سلنه زیاتوالی راولي.
امسال د بدترین سال از لحاظ امنیتی و از لحاظ
روان کال د سوداګریزو فعالیتونو لپاره یو خراب او لستونزو ډک کال وو، ځکه امنیتي ستونزې ډېرې وې. ازموږ کار او فعالیت ترانسپورتي خدمتونو همدارنګ سوداګریزو فعالیتونو پورې تړلی دی، خو سره له دغو ستونزو بیا هم موږ وتوانېدلو چې د دې ادارې په عوایدو کې یوولس سلنه زیاتوالی راولو
و از پلان 11% تزئید داشته باشه.
ښاغلی جلالی همدرز وویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق العبور راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند، د خط سر د کتابچې د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو انتقالاتو څخه دوی دغه وای ترلاسه کړي دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتی که
مغل ترانسپورتی کمیشن څخه د خلاف رفتار و وسایط و جریمو څخه د خط سر کتابچو خرڅولو څخه همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو لو ویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه وای ترلاسه کوو.
د فروش اوراق بهادار است.
نوموړي زیاته کړه په روان کال کې څه باندې شپږ دېرش زره کسان چې د کندز سقوط له کبله د هیواد نورو ولایتونو ته بېځای شوي وو، دوی دغه شمېر کسان یې په وړیا توګه د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو په وسیله بیرته کندز سره انتقال کړي دي. ښاغلی جلالی زیاتوي چې اوس هم ځینې ستونزې لري، ځکه لا هم د کندز په ځینو سیمو کې د نامنویو له کبله د دې ادارې د کارونو پر وړاندې خنډونه موجود دي. د یادولو وړ ده چې کندز د شمال ختیځ ولایتونو بغلان، تخار، بدخشان زون دی، همدارنګه له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري چې د شیرخان بندر له لارې افغانستان څخه سوداګریز توکي د آسیای مرکزي هیوادونو ته صادریږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه نره وال موضوع په ترکیه کې نن د تیر شپې د دو خونړیو حملو له امله ویر اعلان سوی او د دې هیواد ولسمشر قزاقستان ته خپل سفر ځنډولی. په دغو حملو کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، له دیرشو زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي. جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه په استانبول کې د تیر شپې د دو خونړیو حملو له امله نن په دې هیواد کې ویر اعلان شوی. د ترکیه صدر اعظم بن یعلی یلدرم امر کړی چې ټول بیرغونه د نیم ځوړند وي. تیرش په ناوخته د استانبول په مرکزی برخه کې د بسیکاس لوبغاړي ته نږدې پر پولیسو دوه حملې وشي چې څلور دېرش کسان پکې ووژل شول. یوه موټر بم چاودنه د بسیکاس او بورساسپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د مسابقې له ترسره کېدو وروسته د لوبغاړي د باندې وشوه. له دغې حملې سمدستي وروسته یو ځانوژونکی په څنګلوري مکه پارک کې ځان والوزو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې د څلور دېرشو وژل شوو کسانو په ډله کې دېرش پولیسان دي. د هغه په وینا د دغو حملو په تړاو دیار لستنه نیول شوي دي. دا کرغیړنه او بې رحمانه حمله ده. زموږ د همکارانو د څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې دوه حملې شوي، یوه بسیکاس لوبغالي ته نږدې له سوزر پلازا سره او بله هم له مکه پارک سره شوي چې ګمان کېږي انتحاري حمله وه. د استانبول د والی دفتر د ټپیانو شمیر یو سلو شپږ شپېته ښودلی چې د شاوخوا شلو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغو حملو له امله ولسمشر رجب طیب اردوغان قزاقستان ته خپل دوه ورځنی سفر چې ټاکل شوی و نن یې ترسره کړي شاته غورځولی دی. د مصطفی ګلدور په نوم د استانبول یو اوسیدونکي رویترز ته وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول حملو څخه اندېښنه لري. زهله منم چې چارواکي هڅه وکړي چې د نورو حملو مخه ونیسي. دا زموږ غوښتنه ده. موږ له امنیت پرته بل هیڅ هیله نه کوو. موږ له دوی غواړو چې زموږ امن یقیني کړي. د دغو حملو د غندنې په ترڅ کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د استانبول حملې وحشتناک تروریستي عمل یاد کړي او له ترکیې سره چې د ناتو غړي د خپل خواخوږي څرګنده کړي او ویلي دي چې دا سازمان د تروریزم د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د ټویټر پاڼې لخوا په یو بیان کې ویلي چې زموږ زړونه او دعاوې نن شپه د ترکیې له خلکو سره دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم د یو بیان په خپرولو سره دغه حملې غندلې او ولسمشر اشرف غني د ترکیې ولسمشر او د دې هیواد وګړو ته خپل د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د ترکیې چارواکو کومې ډلې ته د ملامتۍ ګوته نیولې. خو په وروستي یو کال کې استانبول او د ترکیې نور ښارونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په نښه کړي وو.
درنو اوریدونکو، اوس هم واره رسیدلی د ورکو عزیزانو پروګرام ته چې زموږ همکار امان الله امیرزی چمتو کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو، آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه دوی ته تلیفونونه کوي، هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د آزادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د پروګرام په پیل کې به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو ورور آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ، بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د آزادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. اوس به هغه تلیفوني پیغام راواخلو چې له فرانه د بالا بلوک له ولسوالۍ نه حاجي جان آغا موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د فراه د بالا بلوک د فراه رود د ولسوالۍ د شاهزنګل د چیم حاجي جان آغا نومې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او ملکاته سړی دی، په ژبه ګونګ دی، په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په خپل پیغام کې په دی و نه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي، زنګونه وې یا مسکالونه راکوي، موږ نه پسنګ کړی. دغه چې د هر سړی دی، دغه سړی د موږ خپل زنګ وې چې ادرس ورکو چې دغه سړی راته یا زنګ وهې یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دی وکی چې د پرارود د راسي د پرارود څخه بس نمائندګي ده د سراچو اواله بس دغه سراچو ته ډېر شناخته خلک دي. ورته و دوایي چې موږ جو د حاجی ادم خان کلی ته شازنګل ته دلته چې راغی، حاجی ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګو پلاس ورکول کیږي. نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کې، موږ ته مزاحمت جوړ نه کې. 0-8-8-3-3-0-8-3-9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکو. دغه د خیر او د مسلمانۍ د رګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی، په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 25-28-30 کلونو عمر لري، میانکاته سړی دی، ژیره هم لري، توره ږیره یې ده. نو مخته مو ښه الام مل
تلیفوني پیغام مو واورد. یو بل ګران ورور هم آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او هم درازي ویلي دي چې دی ګونګي په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل ورځ دلته یو چا ټلیفون وکړی ما څخه زموږ یو نفر ورک دی چې په ژبه کوڼ دی او په غوږو هم کوڼ دی او د ایران څخه یې رامرز کړی په هرات کښې زموږ څخه ورک شوی دی. دغه معلومات زه ورکوم، دا زما نمبر د دې ټلیفون وکړي 0 0 6 1 3 9. بیا تکراروم 0 0 6 1 3 9. دغه نمبر ته دې ټلیفون وکړي، زه معلومات ورکوم. دا ماته معلوم دی دغه نفر د دې زما سره یو ځای
ټلیفوني پیغام واورېد. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سیف الله له بلوچستان را لګلې ده. دای وای چې د یو شخص په اکل چې طاهر نومیږي او له ننګرهار د معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه سیف الله خبرې کوم د بلوچستان لاهور ښار نه. زه زما سره یو ملګری دی اکرف خان نومیږي، د ننګرهار اوسېدونکی یې تقریبا درې کاله نه بېتره کړه شوی دی. دا څوک زما ښځه اوري داري هم نشر شي زرې را مخې زما ته په دې نمبر ټلیفون وکړي 0 0 0 3 3 2 0 0 3 0 0 0. سلام پخترا
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راډیو څخه ورې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د مونږ پته ده www.azadiradio.org ګرانو دوستانو اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځي چې د غټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زمانه مازر تمار د زما ما ما صد لا پیغامه چې چا ته پته یې معلومات کې کوم چې مې نه دي نه ما سره تما ته نه سي چې پر او یا او او شپږ شپږ دوا دوا یو ګل تل څنګه مې روان چې پر او یا او او شپږ شپږ دوا دوا یو تور ودان خدای تاسو. السلام علیکم اج کروان چب درزگان ولایت چرشنو دور سوالی د خود نه یوسف پلین کیم زما دوه د نه خوریان ی دی نملا او د ګولا په نامه پروش کله سوالی رئیس نه درکسی پروش کله سوالی د خکرزک په دشت کیو نو شنه نمبرونه کار کی نه چاته پته د ګیر کار چاته معلومات په دشت مرز زنګ سه پرو سلور و 28112 السلام علیکم
راجان د هلمند ولایت او شیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ور ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې اسپاته مستنسته دا انګوالار کری پر دوه چاوري د موږ پیغام د ازادي صداي له لرو چې د نشر کې د نمبر د موږ سره تماس کړ کې 0 0 3 2 3 4 5 3 9.
السلام علیکم زما نوم اختر محمد دی د بادغیس ولایت نه لوکیسخ د کلی او چې دونکو ما یو مور پلار و ورک دی د درناشي کیږي نوم یې اسماعیل خان دی د مور نوم بانو خان دی کارڅه معلومات لري په دغه شماره دی ماته زنګ وی 0 0 4 0 2 5 3 والسلام.
بل السلام علیکم زما محمد مسلم کندهار ولایت خبرې کوم زما ورور محمد کریم نمیږي او سره مې د مزیت محمد حکیم نمیږي د 15 کال را پدې خو د قابل څخه نه درکسي دي د مکتب په لور تللی دي بیا هیڅ ترک نه دی معلوم شوی دې د مړو د ژوندې حال احوال مشنه نو راځه چې تر دې په اړه معلومات وي لطفا په هغه شمیره دې اړي کړې سره وي پر اوسه ترجیش شپوژاویا شپېته بیت کاروم سپر اوسه درجیش شپوژاویا شپېته ډیر مننه.
السلام علیکم زاد السادی زادی را دو کارکونکو اوریدونکو ته نیک احترامات وړاندې کوم ما ورور په نامه رضا خان پندویش کاله کیږي چې به دارا کړی یا د اعلان په خپل او یا د دانډي والانو مهرباني دې کی په داس ماره دې زنګ وای سپر او او پینځه اته او نه یو څلور وسلام په احترام روسیان د خدای غواړم
راج عبدالوهاب د غزنی ولایت د اندرو د ولسوالۍ د مزار د کلي څخه خبره کوم. ما یو ماما ده د شپږویشت کاله کېږي د محمد کاظم په نامه ده ورکته چا ته په اړه معلومات یې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ 0 90 88 10 54. ډېره مننه د ازادي راډیو زنده آباد.
السلام علیکم زاد السلام منیرم امام ولایت بابا جی و سیدون کے ازما و یورو کی خدمت میز دین اس کی چنہ در کا سوی دی ال چر کے پوالا معلومات دی پدرش میر جی زنگ ہوئی کہ تو وہ سوا تے چل گئے لاس نمی وی نا کیا.
ہلو السلام علیکم خان داؤد بیر امام ولایت تو گرم سیل لو سوالی نخرو کے دسنی و سیدن کے لئے جاگان لکیلی از مجھے غرور اکشوری دی فیروس من حمد اشکرم زوان دا او دو دیر دیالت خالی کیجی دی اصاب و تکلیب داری او دری نیست کیجی لکور تخورت دا حس دا درکی نشتا که هر مسلمان غرور تا معلوم وی او یا لدلوی یا مروی از مندوی یا بخارج کی وی یا بداخل کی پدا غشنی را دی جنگ ووی سی پر او یا سی پر غصو عطت سلویخ تیسل و سلویخ نسو ننیوی سی پر غصو عطت سلویخ تیسل و سلویخ نسو ننیوی یو بلس میره دا سی پر سپر دنیوی یو دیرش برد دیرش بیار لسنیوی یو آتی سی پر سپر دنیوی یو دیرش برد دیرش بیار لسنیوی یو آتی سیروس من نامو که هر مسلمان رود لدلیوی مسید بلاش میره جنگو یو سلام.
السلام علیکم زګ بلاخشاه د پچراګم د ولسوالۍ نه د جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو زوی زرغون شاه په نام د مانوم ګلابشاه دی کچې ته چاته څه معلومات وي ما ته په دې لمبر مې زنګ ووهئ 0 1 0 2 1 2 0 2 4 4 2 8 0. کار چا ما ته دا معلومات راکړه چې تاسو په دغه ځای کې ځئ زه به 50,000 روپۍ په هغه درکړم انعام کې درکړم. سلام طرفدا ګلابشاه آزاده رادو زنده باد.
ځان مس الله د نورهار ولایت نه خبرې کوم. زه دا پیغام د ورکو ځانو پروګرام ته ورکوم. زما یو ورور دی چې د الله په نوم په پیښور کې ورک شوی دی. درې کاله اوسل چې اداره کوي هغه ته د پاړه معلومات یا چا سره وینو موږ دې ته د سم شمېره باندې زنګ وکړو 0 8 3 9 8 5 9 9. زه بیا څنګه تکرارم 0 8 3 9 8 5 9 9. موږ سره دې په دې نمبر باندې السلام علیکم ننګرهار ولایت نه خبر کوم. زما یو پیغام د ورکو ازانو پروګرام ته کوم. زما یو ورور د سفر الله نوم ده په پېښور کې په پېښور پاکستان کې درې کاله کېږي چې شوی ده. هر چا ته په دې اړه معلومات یې د ټلیفون شمېره زنګ ووهئ 0 8 3 9 8 5 9 9. زه بیا شمېره تکرار کوم 0 8 3 9 8 5. که د پاکستان نه وي او په افغانستان کور جوړ سره یو کې نو بیا دې مې ته زنګ ووهئ. سلام به احترام ازادي راځي.
بله السلام علیکم زما مجان کندار ولایت زما مجان محمد خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان زرګار د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ ریګو یا لیزی د کلي دي. هر څوک د دې په اړه معلومات لري ادي په خپله زما زغای دی نو د مهربانۍ له مخې زما سره د جوش میره تپاس ونیسي پر اویا درې یو پنځه اته سلام
اجیت احمد د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تحقیقاتون د کلي څخه خبره کوم. زما یو لمسی چې نعمت الله نومېږي د ضیاءالحق زوی دی د کوټې په ښار کې ورک دی. نو موړی د څوارلسو کالو هلک دی. په بایپاس کی د شیرجان اشتاد کی د اشرم مبشره مدرسه کی درس وایا د زیرو په خاطر د شنبه په ورځ چې نن اتم ورځ ده وتلې دی تر اوسه لا دره کړی ک هر چاته دغه الک فاتوی هله ده چې په لاندې لمبرو باندې زنګ ووي ډیره مهرباني به مو وي ستیره کالی اغوستي او سپینه خولۍ پر سر ده د پلار پلار ضیاء الحق نومیږي چې دغه لمبرونه دي 0 8 9 2 8 1 2 2 8 زه یې نیکه یم اجاته محمد نومیږم زما لمبر دا دی 0 8 6 3 4 9 2 او د ماما لمبر چې په کوټه کې دی هغه 0 3 0 6 0 1 2 4 5 3 عبدالله جان نمیزی په بایپاس کې درس وایي هغه یې ماما دی که هر چاته پته وي یا موټر وهلی وي یا کوم ځای ناجوړی وي په دغه لمبرو دې زنګ ووي که په کوټه کې ماما یې عبدالله جان نمیزی هلته دی په اشره مبشره کې درس وایي او که چیرې افغانستان ته زنګ ووي زه اجاته محمد زما لمبر ته دې زنګ ووي یا ضیاء الحق یې پلار دی هغه ته دې زنګ ووي ډیره مننه.
زه حاجي مجاور دا لز ولادي کافي سره خبرې کوم ولسوالي اړه سي زما یو زوجي دی ولسوالي شو چې مفروضه سره دی ده مفروض شو دی که چاته په دې لږه د ځان څنګه وي صفر دوه آیا څلور شپې ده پنځه دېرش صفر دوه وسلام.
امر پیغام دادی در استنبول لک د کندهار ولایت استنبول لک ولسوالي سره خبرې کوي وانجله لا تو کال ده من نه زنا د ورنن تر ما ته چوره کدن زه غونه کاری د شنه پوښنه پورو نه دي اج مو ساجانا کال ور د اتو کال تقریبا نن تر ما ته چوره کد بس داز ما ته ما رانه شر.
زه محمد حشم حرکت د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې څنګه د تولې دی ما د اکا زید محمد نادر په نامه دی چې دا غتنځ میشت کیږي چې نه درکسته وي دی که هر مسلمان ورور دهره معلومات لري چې شیر دی او په دغه شیر دی ماته څنګه وخی چې پر وسه وي ولس اته سو یو اوی اته سو دنیوی یم درته وایم چې پر وسه وي ولس اته سو یو اوی اته سو دنیوی. والسلام.
زه اجی عبدالقیم اسکزی د سپین بلدغه سره په تماس یم. زما یو بچی وکړي د تنزل سکالو دی د سلیرو شمیاشه نه درک دی لیرو شمیاشه کیږي چې نادرکه دی په رنگ سور بخون دی د سپین بولدک د ولسوالۍ دی هر مسلمان ورور ته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا لپاره دی زموږ سره په 10 مېرو باندې تماس ونیسئ 0 8 2 8 10 1 0 0 بل شمیره ده 0 8 10 9 5 0 0 بل شمیره ده تلفون 0 8 0 د ډیرش پرایا پښته د خدای درزاده لپاره دا اعلان چې هر مسلمان اوري نو د الله لپاره په دغه شمیرو مرسته تماس ونشي خدای ومنسه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی ویخه کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها